ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او د ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه ومني. په تورخم پولا ناقراری د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمایز موضوعات سره سره نړیوال موضوعات مو در لهم راوړي، خو اول خبرونه د فرخند اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. تیر ماخام په تورخم پولا د گیټ لګولو په شخړه د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې، دواړو غاړو ته مرګ جوړ لاوختې. دا وخت خیبر پختونخوا د خزانه وزیر د راتلونکي مالی کال صوبایي بجټ وړاندې کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې معلومیږي چې د فلوریدا بریدګر د اسلامي سختریزو ډلو د اثر لاندې راغلی وو. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته ویلي تیر ماخام په تورخم پوله د گیټ لګولو په شخړه د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې چې تر څلورو ساعتو پورې جاری وه. په سیمه کې کرفیو هم لګول شوې ده. د ملیشیا ځواک چارواکو ویلي دي چې تیر ماخام د پاک افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې جوبل شوی میجر علي جواد چنګیزی نن په پېښور سی ایم ایچ کې سا ورکړه. د هغه جنازه نن په کور هډ کوارټر په خبر کې ادا کړل شو. پرون دغه جګړه هغه وخت بیا پیل شو چې پاکستانی ځواکونو په تورخم کې او ځل بیا په لانجمن گیټ تعمیراتي کار پیل کړ. پاکستانی چارواکي وایي د تیر ماخام په جګړه کې د دوی درې تنه نور جوبل شوي دي او افغان امنیتی ځواکونو ته هم مرګ جوبلا اړولې ده. په دغه ځای کې یو شمېر مالوړن کې ټرکونه او لارې هم ولاړې دي او ډرایوران وایي د کرفیو جګړې له وجې په لار کې انختې دي. یو ډرایور وایي
او مقصد دلته ولاړو گیټ پاسونه نسته، ګرمي ده، روزه ده، بس نکته تلای سونه پر تلای. خدای پاک دې خیر قراری راولي چې آزاد سي امن سي او بس لار خپل.
د اتوار د ورځې پنخته کې د دوانو خواو یو شمېر کسان جوبل شي وو چې پکې یو افغان جوبل اسکر بیا په روختون کې ساور کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور وربللې او د تورخم د پیښې په اړه ورته احتجاج کړی دی. د دغه وزارت لخوا خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه له افغان لوري غوښتل شوې چې د افغانستان حکومت ته د دغه پیښې تحقیقات وکړي او پایلې دې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. دا وخت خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کوي. د بجټ ټول حجم 1515 ارب روپۍ دی چې پکې 1.68 ارب روپۍ د سالانه ترقیاتي کارونو لپاره مختص شوی دی. په دغه بجټ کې د تعلیم لپاره 1.11 ارب او 250 کروڑ روپۍ مختص شوی دی. صوبایي وزیر اویل په بجټ کې د پولیسو، جیلخانه جات، روډونو او یو شمېر نورو برخو ښه کولو ته خاص پام کړی دی. د پېښور پریس کلب خوا ته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناسته نن په 28 ورځ هم دوام لري. د دې احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسی د تحریک انصاف ګوند مشر اقبال اپریدی کوي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
دو قسم متاثرین دی چې یو دغه علاقے چې کلیئر نه دی والته فوجی عملیات شروع دي. دغه دلته راشن بند کو، دغه د آی ڈی پی سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک بره تللی دي، دغه بچول نه سکول شته، نه وبشته، نه بجلی شته. حکومت کورونه چې په بمونو کې ډزیدلی وو، دغه د جوړېدو سروي او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی.
په قبایلي سیمو کې د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي او وفاقي حکومت ویلي چې د روان کال تر اخره به ټول کډوال خپلو سیمو ته استنوي. د مومندو ایجنسی د حلیمزو قبیلې کامی تړون جرګې د دغه سیمې لږ تر لږه 10 کورونه په بارودو لوزولې دي. دغه کورونه په دې تور چې ګینه ځینې غړو یې له وسوالو طالبانو سره تړاو لرلو، د پولیټیکل انتظامی او عسکري قوتونو په امر ړنګتل شوي دي. ړنګتل شوي کورونه د حلیمزو قبیلې د وګړو وو. د حلیمزو حاجی رسول خان مومند وایي دغه کسان مخکینی طالبان وو، ځینې اوس هم ورکتي او ځینې پکې مړه شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګینې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې په یو کلب برید کوونکي وسلوال ته د هیواد بهر هدایت ورکړل شوی وو. دغه پیښه چې د امریکا په تاریخ کې د عامو خلکو ډلې سي وجنې تر ټولو خونړۍ وه، پکې خوشا 50 کسان وژل شوي دي. ولسمشر اوباما پرون ویل داسې معلومیږي چې دغه بریدګر د سخت دریزو د اثر لاندې راغلی وو، خو داسې ثبوت نشته چې ښایي د تن نیخ پنیغه د کومو هدایاتو له مخې دا کار کړی وي او یا په کوم لوی پلان کې شامل وو.
One of the biggest challenges we are going to have is this kind of
the tolona gata stunza da kisam propaganda da che pa internet islami talimat pa galat toga wran dikhegi aw da daghil lari pa zehni toga da kamzor khalko fikr badlawal aw dui de ta hasawal che pa america ki aw ya bahar pa noro hewaduno ki da khalko khilaf da sikar wakri da khafgan khabara da امریکایي چارواکي وایي د تیر اتوار د ورځې په کتلیام کې ککړ بریدګر عمر متین نومېدو چې یو افغان نژاده امریکایي وو. 29 کلن عمر متین د برید پر وخت د کلب نه ایمرجنسي ته ټلیفون کړی وو چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل بیعت هم اعلان کړ. نوموړی هم په دغه کلب کې پولیسو په ډزو وواژه. بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي دغه وسلوال د دوی ملګری وو. د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومول شوی کاندید ډونلډ ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلي دي چې په بندیز کې به افغانستان، پاکستان او شام هدف وي. د فلوریدا ریاست په اورلانډو کې د شوې پیښې نه یوه ورځ وروسته پرون ټرمپ د امنیت په اړه یوې کامی وینا کې وویل که ولسمشر جوړ شو نو امریکا ته به له هغو هیوادونو د مسلمانانو په ورتګ په عارضي ډول بندیز لګوي له کومو چې په وختونو کې امریکا، یورپ او د دوی اتحادي ملکونو ته د خطر ثبوتونه موجود دي. هلته د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پرون سینن ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د ټرمپ دغه جذباتي وینا ډیره خطرناکه ده او اوس هم د کرنسۍ وبي او موسم حال د احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 یا پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110 روپۍ 10 پیسې او 110 روپۍ 80 پیسې. یو پاون 138 روپۍ 40 پیسې او 139 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 یا پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه در تاسو زمونږ همکاري فرخندا اسد او د موسم حال او د کرنسو بي احمد الله وړاندې کولې. د رواني خبرونه ځنې راپورونه داسې دي. په تورخم پلان اقراري پښتون افغان ولس سمرا غیزمن کړي. یو پښتون وای
دلته ولاړ یو گیټ پاسونه نسته، ګرمي ده، روزه ده، بس نکته تلای سونه پر تلای سو. خدای پاک دې خیر قراری راولي سي، ازا سي، امن سي، او بس لار سخ خپل.
په خوانی سفارتکار ایاز وزیر د پاکستان او افغانستان چارواکو ته دا مشوره ورکي.
د خان دې گاوندی ریاستونو په لحاظ خو نه، بلکې دارونو غوندې تعلقات چې نه وي، نو د دواړو وجود ته هم خطر را پاتې خو د دوی تعلقات.
افغان کډوال وای په کوهاټ کې ورته انتظامیه او تحصیل ناظم ډیر ستونزې جوړې کړې.
ورته هم دا وای چې رد الله کارونه بند کړو راځنه کله رانه مانی وسم په خدای ورېړه کمیټه کې نیولې ده.
دا او یو شمیر نور موضوعات مهم راوړي د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمیو د حالاتونه لمحه په لمحه خبر شي، موږ سره په فیسبوک او ټوئیټر ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته. ورو د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي چې تیر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده چې په نتیجه کې دواړه خواوو ته مالي او ځاني زیانونه اوړېدلي دي. او دغه نښته هغه مهال وشوه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا په تورخم کې د دروازې لګولو تعمیراتي کار پیل کړ. نور تفصیل د فرحات شینواري نه.
د خیبر انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله وشوه چې تر څلورو ساعتو پورې دوام لرلو. دغه وسلواله جګړه هغه مهال بیا شروع شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم کې یو ځل بیا تعمیراتي کار پیل کړ، په یو بلې درنې وسلې استعمال کړې او د تورخم پولې دواړو غاړو ته سرکاري ودانۍ او کورونه خښوی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیر ماښام په جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو درې تنه نور جوبل شوي دي چې د سره تر اوسه د جوبلو شمیره دیار لسو ته ورسېده چې څلور پکې امنیتي سرتیری دي او نه پکې ولسی وګړي دي. او دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ جوبله اړولې ده، خو بیا د بیګا شپې نه تر نن سهار پورې جګړه نه ده شوې. نن په دویم ورځ د لوړګینا کرفیو پورته کړای شوی ده او بازار خلاص شوی دی، خو په تورخم کې کرفیو برقرار ده او د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. او د خیبر درې په لوی لار ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. او د یو ګاډي ډرایور محمد خان مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم صورتحال ډیر مشکل سر مخ کړی دي.
دلته ولاړ یو ګیټ پاسونه نسته، ګرمي ده، روزه ده، او بس نکات اتلای سونو پر اتلای سو خدای پاک دې خیر قراری راولی چې ازا سیامن سی او بس لار سخپل.
او یو بل ډرایور عبد الواحد وویل
مز د کلام را برکړه د مزار راغلی او کار خلاص کړو زی جوړ ماته چې نستا چې وی خور او بن نستا بس جامو ته ګور سخاب خا دی هیڅ شای ملاوي ډوړی نه ملاوي ګر د ماته دوش په ماته به کړی نه ده. دلته وسولاړ به خیز ذات تکلیف ده، نم کته پرګ دی، نم پرته پرګ دی، نه کورو اتلای سو، نه بازار اتلای سو.
او د خیبر سیمه تن ساجد په تورخم پوله جوړ شوی صورتحال پاړه وای
اوس هم دا خطرشت داسې نه چې بیا ګولې راولوږي بیګام را غورځېدلې په کورونو باندې. اوس بیا هم دا خطرشت تجارت ټول بند، تورخم بند، خوراکي شي نه میلاوږي، هسپتالونو ته کوم ادارې دا ټول بندي کړی دي کنه خلکو ډېر سخت مشکل سره مخ دي. حکومت لا په کار دي چې حالات را نرم کړي.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې ISPR ډایرکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د تورخم د گیټ د تعمیراتي کار نقشه اچولې ده او وایي دوی په تورخم کې د صفري نقطې نه په 1.5 متره فاصله باندې په خپل حد کې د ننه یو گیټ لګول غواړي چې په دې پوله تګ راتګ کوونکو خلکو اسناد شکړي او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. بیا افغان چارواکي دا نمنی او د گیټ تعمیراتي کار شروع کې دو سره سم خپل مزاحمت پیلوي او دغه دروازه په نخه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورو اسلام آباد ته د تورخم په پوله باندې د ناقرارۍ له وجې پاکستان په د افغانستان ناظم الامور وزارت خارجه تر غوښته او د هغه سره په دې شخړه باندې احتجاج ریکارډ کړي. زبی شفق د نور تفصیل سره.
د خارجه چارو وزارت د دوشنبه په ورځ دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شش دفتر غوښته په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د یاد وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شش دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. شش دفتر ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي. له افغان نوري غوښتنه وشوه چې دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې د پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د خارجه چارو وزارت د خبر پاڼه کاږي چې له افغان شش دفتر وغوښتل شول چې په راتلونکي ځای پر تورخم د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني ملیشه ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادلې اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې د تحقیقات وکړي. د پاکستان د اسوسیټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د وزیر اعظم دویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یکشنبې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولي ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي. موږ دا بې موجبه حملې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څیړنه وکړي. تر دې مخکې په تیرې مئی میاشت کې هم په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شوي وو چې له امله یې د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه، خو دا دروازه بیا تر څلور ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خبرې شوي خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوو ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکې چې له پاکستانو چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون باور سره په نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه ورته چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ملیشیا ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویان د اختر منیر داوه کوي چې تیرش چې دوه شپې مخکې د افغان ځواکونو لخوا په تورخم پوله د ډزو د پیښې په اړه دوی افغان حکومت دوه ورځې مخکې خبر کړی و. بلخوا افغانستان وایي چې پاکستان په افغان خوا ته تیری کړی دی او باید خپلو پخوانو ساحو ته واپس تون شي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. مشال ریډیو سره په خبرو کې اختر منیر داوه وکړه چې دوه ورځې مخکې موږ په رسمي توګه د دا ډول پیښې په اړه افغان حکومت ته ویلي وو.
بیګا د شپې کومه پیښه شوې ده نو د دې لکه موږ اډوانس کې دا افغان سایټ ته دا خبره کنوي کړې ده. اډوانس یو ورځ دې مخکې چیرې کې دي چې تاسو له طرف نه لکه زمونږ سایټ باندې فایرینګ وشي او دا اول وار دې طرف نه شوې، د افغان سایټ نه شوې، زمونږ په سمکه باندې، زمونږ په خاورو باندې.
اختر منیر نه مو وپوښتل چې په دې نږدې کې په پاک افغان پولا د ناقراری بنیادی وجه څه ده؟ نو نو موري زیاته کړه
په دې لارو باندې لکه ډیر تګ راتګ کیږي، د هغه کم چې کم ان وانټډ ایلیمنٹس دي چې هغه دلته او الټ ګډوډي جوړي، نو موږ کوشش دا ده چې هغه باندې دغه کو دا مطلب دا چې هغه موږ چک کو.
په دې اړه مو چې کله په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال نو پختل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پاړه د افغان حکومت رسمي دریسته ده، اولې د دا ډول د تشدد پیخي ورس پور درامسته کیږي، نو خاغلی زاخلوال وویل زمون رسمي دریز هم دا دی چې په تیر رسول سيزو کې پاکستان د افغانستان خاورې ته 100 کیلومتر نه نوته، نو باید دوی خپل په خوانو ځایونو ته ستانش. خو بل خو د پاکستان په خوانه سفارتکار آیات وزیر وایي چې دواړه هیوادونه کغواړي چې په پرم نتوګات پرمختګ او سوکاله پر لور روان شي، نو د دا ډول شخړو نه پرهیز پکار دی.
دا اوس نوې ګیم چې په دې ریجن کې روان دی، په کې کې لاګیا دي، په دې کې خو د افغانستان او د پاکستان د خان دې گاوندی ریاستونو په لحاظ خو نه، بلکې د رونو غوند تعلقات چې نه وي، نو د دواړو وجود ته هم خطر را پاتې خو د دوی تعلقات د دوی دواړو ګټه په دې کې ده چې د یو بل سره ډېر نږدې شي، ډېر تعلقات ښه کړي.
آیا د وزیر زیاته کړه چې دواړو هیوادونو لپاره دي چې د تعلقاتو عادي حالت ته راوستلو لپاره خپلو کې خبرې اترې زیاتې کړي او د اعتماد د بحالۍ هڅې پیل کړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یوونی بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ستراتیژیک جوړتیا پالیسی تصور د کامی اکشن پلان راتلو سره ختم شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو غړي وای چې پاکستان تر بیانونو حد پورې په افغانستان کې ستراتیژیک ډیپت پالیسی پرې خو دی، خو عملا داسې نه ده. نور تفصیل د احمد الله نور.
د ګول پورس د سینټ د دفاع او خارجه چارو لپاره د قائمه کمیټیانو غړي غونډې ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا و چې په افغانستان کې د ستراتیژیک ډیپ پالیسۍ په حق لا چې وړاندې څومره هم خبرې کړې او یا کڅ پالیسی و هم، نو هغه د قامی اکشن پلان مخې ته راتلو سره ختمه شوې ده. د قائمه کمیټې غړي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې غړي غونډې ته د سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان خپل گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او یو پرامنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی.
سرتاج عزیز صاحب دا وی چې مخکې کو ارسنګ پالیسی تیر شوی د سټریټیجیک ډیپت والا، هغه پالیسی زمنګ اوس ختمه ده. هغه دا ویل چې د سټریټیجیک ډیپت چې مخکې څومره خبرې کېدلې یا څه پالیسی بیک گراوند کې سوم، هغه شین د نېشنل اکشن پلان نه بعد نشته ده، چونکی وس سیناریو ډیره بدل را مونږ دا واړو چې یو سټیبل پراسپرس سیلف سستیننګ افغانستان په خپل باندې چې خپل ځان باندې رول کولای شي، مونږ هغه ګورنمنت به سپورټ کوو او ښه سترونګ افغانستان مونږ واړو.
د سرتاج عزیز د دې بیان په حق لا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان تر د بیانونو حد پورې په افغانستان کې ستراتیژیک ډیپ پالیسی پرې خو دی، خو عملا داسې نه ده.
دوی دا ومنله چې په افغانستان کې زموږ ستراتیژیک ډیپ پالیسی ولا او دا موږ پریږدو کنه. البته ټول ولس په دې باندې ګواه دی چې دوی وسم د ستراتیژیک ډیپ پالیسی پریږدو نه ده، د خبرو تر دې پورې پریږدو کنه او عملا نه ده پریږدو.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان حکومت د قامی اکشن پلان په ټولو نکاتو عمل درآمد کړی وي، نو بیا خو دا بیان به تر څه حد صحیح وي.
سرتاج عزیز صاحب خو سوپر د وینا خبره ده، ښه خبره کړې ده. نېشنل اکشن پلان مقصد هم دغه و چې په ملک کې که څوک ترهګر وي نو د هغه خلاف به حکومت اکشن اخلي، خو د بدقسمتۍ نه په نېشنل اکشن پلان ټولو نقطو باندې کار نه دی شوی. یو ضرب عذب شوی دی خو هغه افیکټولی په وزیرستان کې شوی دی، هغه په پنجاب کې نه دی شوی، هغه په پاکستان کې چې څوک دهشتګردي یا دارنګ خلک ته سپورټ ورکوي د هغوی خلاف نه دی داسې شوی لکه څنګه چې نېشنل اکشن پلان ویلو. نو که په هغه باندې عمل وشي نو بیا خو به موږ تسلیم کړو، خو چې څوک پورې په هغه عمل نه دی شوی نو دومره وینا پورې خو صحیح ده، خو انډرګراوند ریالټیز مختلف دي.
د ایاز وزیر په وینا چې د تیرو څو وختونو راهسې د پاکستان د خپلو ګاونډي ملکونو خصوصا د افغانستان او ایران سره تعلقات د خرابۍ طرف ته روان دي، نو اولس له حکومت غوښتنه کوي چې خپل خارجه پالیسۍ کې د مثبت بدلون راولي او خصوصا گاونډي ملکونو سره د اړیکې خکولو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د خیبر قبایلی سیمینا د بې کوره شوي خلک د تیرو 28 ورځو نه په احتجاج ناستې او دوی وای چې موږ ته د خوراکي توکو کم سلسله ودرېدلې وه، هغه دې بیا پیل کړل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
د پېښور پریس کلب خوا کې د خیبر قبایلی سیمینا د بې کوره شوي خلکو د احتجاجي ناسته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د دغه احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسۍ د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال اپریدی کوي او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې کوره شوي خلکو د راشن د بیا بحالولو او په خیبر ایجنسۍ کې د هغوی د کورونو او کلو د آبادولو په اړه د دوی غوښتنې نوي منل شوي، تر هغې به د دوی د احتجاجي ناسته دوام لري.
دوه قسمه متاثرین دي چې یو د هغې علاقې چې کلیر نه دي او هلته فوجي عملیات شروع دي، د هغوی دلته راشن بند کړو، د هغوی د آی ډی پی سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک چې بره تللي دي د هغوی بچوله نه سکول شته، نه اوبه شته، نه بجلی شته، او کوم کورونه چې په بمونو کې ډزېدلي وو د هغې د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقی کلیر نه دي، واغه خل چې هلته تللی دي وا تلکه خل تللی دي.
د باړې د تختاکی کلینه د بې کوره شوی یو سپینګری بختورګل نمی پښتنه وکړه چې د باړې زیات خلک خو واپس خپل سیمې ته ستانه شوی دي، نو تاسو ولې خپل سیمې ته واپس نه ځئ؟ نو په جواب کې نو موري ویل
جن جن زما کور وراندې لامن نشته، په من مې نه چې کوینه وراندې نو چې چې لاله شم دلته خیمه کې چې او خوشحال بدایم دغه ګرمېله چې بس هلته لاړ شم هلته به بجې وم او دلته ځکه نور څه نه یاره
خیبر قبائلی سیمینا د بیکور شوی دی خلکو د احتجاجی ناستا د تیرو اتی شورزو راهسی دوام لري او دوی وای تر دې دمه د پولیټیکل انتظامیه او د گورنر هاوس لخوا د دوی هیڅ پوښتنه نه ده شوې. دوی وای کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناسته وغځوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې دا محل په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یادې صوبې بجټ د دغه صوبې د خدانه وزیر مظفر سید وړاندې کوي. دا محل په اسمبلی حال کې څه صورتحال دی، دغلته کې څه ماحول دی؟ خالد خان په اسمبلی حال کې موجود دی، هغه سره خبرې کوو. خالد خان ستړی مشي. خالد خان څه ماحول دی په صوبایي اسمبلی کې د مظفر سید لخوا چې مالی بجټ وړاندې کیږي؟
بالکل دا خزانی وزیر مظفر سید دا کال 2014 ولسم دا پر بجٹ وړاندې کړي او د دې مکمل ټوټل حجم چې 1500 روپۍ او دا پر مخسر دا پر 1600 روپۍ حاضر شوې دي. خو بیا دا اپوزیشن ګوندونو مخالف ګوندونو دا ناری وایي دا یې خلاف دا کې یو دی وایي چې دا یو او جالی دروژن بجٹ دے دیکھیے دس طرح کیا تھے کار نشتہ خبر نشتہ چتیر بجٹ کی دی پورا کری مداکم را روان مڈیکل دپارا چی بجٹ دا کی داغائی خلاف دی آواز نہ کئی وقت وقت دا بوائے ما چی پا دا بجٹ کی دی لس کی سجا سنگا چی پا مارکس کے دا شیو دا ملازمین دا پا تنخواہ سیوا کرے دا او دا بیا په داوا کوي چې دا شپږ دیر زره نوې اسانیانې به کوي چې 14,200 پکې د لیډی هیلز ورکر د پاره وي او 11,000 سپیشل پولیس پوسټ مخکې اغېستل شو نو هغه هم ختم نه کړی شو بلکې د هغې په نوکرو کې هم د درې کارو لپاره توسیع وشو. دا ترقیاتي کارونو حوالې سره پکې داسې خاص میگا پروجیکټ نشته. خو بیا په بونیر او په چترال کې د خان عبدالولي خان پونتون کم کیمپس چې وي هغې ته به مکمل د پونتون درجه ورکړل
شي
او بیا لپاره سل یو سنټر به
جوړېږي.
د 2,00,000 نه د 6,00,000 پورې قرضه ورکول کېږي ځوانانو ته.
ډیره مننه خالد خان. خالد خان ډیره مننه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دغه بجټ مکمل تفصیل به تاسو سبا ته زمونږ په خبرونو کې ووري. او خود دې بجټ په اړه باندې ولس سوي زلان دي سفزه د خلکو سره خبرې کوي. راځي چې دا و
بختیار علی بخوان حکومت نه بس دا امید لرو چې را اضافي ټیکس کنه لګی کنه په مزدور کارو باندې ځکه یو معیشت ډیر زیات خراب شوی دی ملک او بل بیروزګاری هم ډیره زیاته شوې ده. چې نه دغه را نشي ټیکس کنه لګی نو حالات واپس کوي نو صوبایي حکومت ان شاء الله زموږ توقعات خري.
زمانو سنادار دی او بوګنی پل کې اوسېګم بجټ خو خبره ده لیکن مطلب بجونه حکومت اره حکومت والے پارٹی والے جی بجټ پیش کوي کنه اوس پر غریب خلکو لپاره مطلب هغه بجلی نه ده کنه موږ لپاره بجلی نشته ده بجټ کې عام خبره موږ لپاره بجلی ده ګرانی خو پرې ده دلته وګوره د روزي نه مخکې چینی 3,000 کې و نن سبا مطلب 200 کې ده.
جانزیب د سردار مجاهد کولنی په خبر پتنګ چوک یما یره زه امید لرم چې ان شاء الله د عوامو لپاره به بهتري امید لرم چې ان شاء الله دې کې وسره سب بهتري به پکې راشي.
زمانو سراج دې او مونږ د مردان یو نو بس بجټ خو بس د مالدارو بجټ ته غریب پکې څه او بجټ خو زمونږ داسې بجټ نه چې بس نن به پیش کې دا خو ټول کال بجټونه وځي روزانه بجټ ته روزانه بجټ ته نو زه سو هم دغه حساب کته
یاره جی زما خو داود نوم دی د کوار روډ نه د اخبار کې مینن کتلو چې بجټ دی او باقی نور خبر نه ما
ما نوم کریم الله 400 یم بجټ 12 کې به موږ سو وایو بجټ خو غریب شړی د پاره نه دی او د سیاست دانانو د پاره خه دی. غریب سړی په 3,500 روپیه کې بس سزا لالي بجلی نشته اوړه نشته غوړی نشته او ګرمي سومره توبه او بجلی گھنٹہ راضی اور سلور شپک گھنٹے نہیں.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې پنځمې بجې کابل کې پنځو او دلته د پراګ په سټوډیو کې دونیمې بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نه
تیر ماخام په ترخم پوله د گیټ لګولو په شړه د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې دوانو غاړو ته مرګ جوړ بلاوخته دغه جګړه هغه وخت بیا پیل شو چې پاکستانی ځواکونو په ترخم کې یو ځل بیا په لانجمن گیټ تعمیراتي کار پیل کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور وربللې او د ترخم د پیښې پړې ورته احتجاج کړی دی نن د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د مالی کال 2018 او 2019 لپاره په صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کړ نن سهار د صوبایي کابینې په غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک د بجټ منظوري ورکړه د دغه بجټ ټول حجم 1.5 ارب روپۍ دی د مومند ایجنسۍ د حلیمزو قبیلې کامی تړون یا جرګې د دغه سیمې لږ تر لږه 10 کورونه په بارودو الوزولې دي دغه کورونه یې په دې تور شګینې ځینې غړو یې له وسلوالو طالبانو سره تړاو لرلو د پولیټیکل انتظامی او عسکري قوتونو په امر اعلان کړل شوی دی د پېښور پریس کلب خواته د خیبر ایجنسۍ د کډوالو احتجاجي ناستانن په 28 ورځ هم دوام لري وی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ستنو شو کډوالو سره د کورونو او سکولونو په جوړولو کې مرسته وکړي د سواد پولیس تاوه کوي چې کابل تحصیل کې د وسوالو خلاف د لټون عملیاتو کې درې وسوال وجري دي د کابل سیمه ډي اس پي واي دغه عملیات پولیسو په واس په ګډه تیر شپه ورستو له هغه شروع کړ چې وسوالو د پولیسو په یو غشتي ګاډي برید وکړ او درې پولیسان یې ژوبل کړ امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګینې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې په یو کلب کې برید کوونکي وسوال ته د بهر هیواد هدایات ورکړل شوی وو د امریکا د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومول شوی کاندید ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریځ نور هم سخت کړی ویلي دي چې په بندیز کې به افغانستان پاکستان او شام هدف وي هلته د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پرون سی این این ټلویزیون ته ویلي د ټرمپ دغه جذباتي وینا ډیره خطرناکه ده
سمشال ریډیو ته وګي فرخند اسد درته د خبرونو لنډی وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی رفت انجم وړاندې کړ
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې لاړه د قبایلي سیمو لپاره ساتمي سفارشونه جوړول د یو داسې اهم ضرورت پوره کول دي کوم چې په قومي معاملاتو د لسیزو راهیسې قرض وو ادارې تر مخه د یو رپورټ مطابق تیر کال د خارجه چارو مشر سرتاج عزیز په مشورې جوړ کړې شوې دا کمیټې په دې نتیجه رسیدلې وه چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ ګرځول د مسلې حل دی ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د حالاتو له وجې ضروري ګڼلې کېده چې د دې ځای د خپل نظام جاری وساتل شي خو ورسره د پس د ملک نور علاقو په شان د قبایلي سیمو لپاره هم سګامونه پورته کول پکار وو اداري وایي چې اوس په قبایلي سیمو کې د امنیت بحاله دونه پس ضروری ده چې دغه علاقو خلکو ته هم بنیادی حقونه او سہولتونه ورکړي شي اداري په اخر کې وایي چې تم پکار ده چې په دې تجویزونو وزیر ترجره عمل وکړي شي او د سبا په فاټا کې د خوشاله او سوکاله نوې دور شروع شي ایکسپریس رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پولیو وایرس لا په پاکستان کې موجود دی د سله وجه چې تر اوسه پورې ملک د پولیو مرض نه پاک نه دی ګرځول شوی د وفاقي او د حکومتونو لخوا د پولیو مرض ختمولو لپاره کمپین د سم منفی سوچونو ښکار شوه هم دغه وجه ده چې سمو د پس په ملک کې د پولیو یو نوی کیس را وړاندې شي اداري زیاتوي چې د پولیو په اړه د سند صبح هم د ناکام ښکار شوه ده او په کال 2018 کې سلور د پولیو کیسونه راغلي دي او د سند په خصوصي توګه لاړکانه ډیویژن کې جیکب آباد شکارپور او سکر علاقو کې د پولیو وایرس لاشته دي اداري وایي چې د سند نه زیات بد حال د خیبر پختونخوا دی چېرته چې ولس لخوا منفی رویو له وجې ماشومانو ته ویکسین نه کیږي او د پولیو پټی منو حملی کیږي اداري اخره ګری کې چې وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دي چې یو فعال حکمت عملی وړاندې کی چې د پولیو ختمولو لپاره اوچت کړی شوی ګامونه سنتیجی راوړي او حکومت لپاره د اړه خپل هم احتساب پکار دي چې تر اوسه پورې د پولیو لپاره کړی شوی حل ځلو نه سنتیجه ترلاسه شوی او کنا
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې برتانوي ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو د زیاتېدونکو پیښو او هم له برتانیا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ بیا د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې هارون باچا وروي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې په یوه اونۍ کې د غیرت په نوم د ښځو د وژل کېدو دوه پیښې مخته راغلي. د پنجاب صوبې د لاهور خار پولیسو ویلي یو 55 کلن پلار خپل لور او د هغې خاوند د دې لپاره ووژل چې دواړو د ده له اجازې پرته واده کړی و. ورځپاڼې د پولیسو د یوه ځایي افسر په حواله لیکلي 48 کلنه سبا او د هغې 45 کلن خاوند کرامت علي شاوخوا یو نیم کال وروسته په لاهور کې د سبا کور ته ورغلل چې له مور او پلار سره یې روغه جوړه وکړي، خو هم هلته دواړه ووژل شول. له دغه پیښې څو ورځې وړاندې هم په لاهور ښار کې د زینب بیبي په نوم یوه جنایت د هغې مور له دې کبله ووژله چې هغې هم د مور د مرزا خلاف په خپله خوښه واده کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د زینب بیبي وژنه یو غیر اسلامي فعل وباله او د دغه وژنې د هر اړخیزه پلټنو امر یې وکړ. لیکنه کاږي په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د هغوی د کورنیو د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي پر همدغه موضوع په انګریزي ژبه جوړ شوی یوه مستند فلم 13 فبروري میاشت اوسکر جایزه ګټلې وه. بل پلو هم له برتانیا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د غور ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې 13 دسمبر طالبانو د فضل احمد په نوم یو کس د هغه له کوره بهر ته وویست او په ژوندونه یې سترګې ترې وباسلې. احمد چې 20 کلن و او خواري مزدوري به کوله لا هم ژوندی و او چغې وهلې چې حمله کوونکو د هغه له بدنه پوستکی لرې کړ، بیا یې له یوه اوچت بام څخه ښکته ګزار کړل او ویې واژه. ویل کېږي طالبانو ځکه احمد په دومره بېرحمانه ډول وواژه چې د نوموړي د لرې کومو خپلوانو څه موده وړاندې د طالبانو یو قمندان وژلی و. له هغې وروسته چې د دغه پیښې عکسونه او ویډیو خپره شوه، طالبانو وویل چې دغه جرم د دوی ملګرو نه دی کړی. بیا هم د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې د وژنو داسې پیښې رپورټ شوي چې مخکې ساری نه و. په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوي د افغانستان جګړه په داسې حال کې لا ډېره وحشي شوې چې د طالبانو په لیکو کې درزونه جوړ شوي دي. لیکنه زیاتوي د هیواد په اکثر ځایونو کې ځوانو طالبانو ته کوماندې په لاس ورکړل شوي چې هغوی پر انټرنیټ د انساني شکنجو او وژنو ډول ډول ویډیوګانې ګوري او غواړي چې هماغه طریقې د افغانستان په جګړه کې وکاروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوزونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع تر راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې څه شواهد نشته چې سرګند کړي چې عمر متین نومیتن چې د فلوریدا ریاست په اورلندو ښار کې د جون په 12مه په شپه کې 9 سلویښت کسان ووژل. د کومې وسلوالې ډلې په امر یې دا کار کړی و. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې عمر متین په انټرنیټ د سختدریو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلی و. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور مهم ټکی ملي حامیر زاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي داسې واضح شواهد نشته چې په فلوریدا کې په یو کلب کې د 9 سلویښتو کسانو وژونکي تن ته کوم وسلوال تنظیم هدایات ورکړي وو. باراک اوباما د جون په 14مه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د جون په 12مه د اورلانډو ښار په پیښه کې پیژندل شوی تن عمر متین چې په امریکا کې پیدا شوی یو افغان وو کېدی شي د سخت دریځو نه متاثر و، خو نیغ په نیغه داسې شواهد نشته چې دغه پیښه د کوم لوی پلان برخه وه او د چا په وینا یې دا کار کړی و. باراک اوباما خبرداری ورکړ چې تفتیش په لومړي پړاو کې دی، خو زیاته کړه چې داسې ښکاري 29 کلن عمر متین چې په شپه کې د پیښې په وخت یې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی و، انټرنیټ ته مختلفو سختدریزه معلوماتونه متاثر و.
په تر ټولو غټو چیلنجونو کې یو په انټرنیټ داسې قسمه پروپاګاندا او د اسلام په بدل شکل کې وړاندې کول دي چې د ذهني ناروغۍ لرونکو او یا کمزورو کسانو باندې اثر کوي. دغه کسان له دې متاثر کیږي او په امریکا او نور نړۍ کې په خلکو بریدونه کوي چې د خفګان خبره ده.
اوباما دا هم ویل چې وسلو ته د لاس لرلو نرمو قوانینو ته هم باید کتنه وشي. عمر متین پولیسو تر 3 غنټو وروسته وژلو. تر برید وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې عمر متین خپل غړی وبللو، خو د دې باوجود دغه ډلې په رسمي ډول د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. په دغه پیښه کې 350 کسان زخمیان شوي وو چې د زیاتو حالت پکې نازک ښودل شوی. د جون په 14مه د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست په کانګرس تنقید وکړ چې وسلو ته د لاسرسي قانون د سختولو په لړ کې سندي کړي. نوموړي عمر متین د وسلې ذکر وکړ چې د فلوریدا په کوسو کې د استعمال لپاره نه بلکې د جنگي استعمال لپاره ډیزاین شوی و. په عین حال کې د امریکا صدارتي انتخاباتو امیدوارو هم په ټلویزیون د پیښې په خبرګون کې خبرې کړې دي. د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د جون په 14 له سی این این سره په خبرو کې ویل د وسلو په استعمال کې باید سخت امنیتي تدابیر ونیول شي او د هغو بدو نتیجو خبرداری یې ورکړ چې ټول مسلمانان د بدنامولو سره مخې ته راتلی شي. بلخوا د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې امریکا ته د مسلمانانو په تګ د موقتی پابندي ولګول شي. نوموړي په امریکا کې په میشتو مسلمانانو کی دوکړ چې ولې د عمر متین په اړه د شک لرلو باوجود انتظامیه نه و خبر کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د ترهګریزو پیښو نه پس په عمومي توګه د ولس رای او د ټاکنو نتیجو باندې اثر پرېوتې شي. د دې لیکنې مهم ټکی د یوې وړې دمې نه پس امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ څنګه ترهګر د بریدونو له وجې په ټاکنو او ولسي رایو اثر انداز کېدای شي د سرخط لاندې په یوه مقاله کې لیکي چې کله اسلامي سخدریزو په پیرس کې د 130 کسانو نه زیات ووجل نو په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې امیدوار په خپل کمپاین کې غږ پورته کړو چې امریکا ته د ورتونکو شامي مهاجرینو مخه ونیول شي. د ورسپانې په خبره په 13 کې د سیډونو او د دغو سیډونو پر اساس د یو کتاب جمهوریت په خطر کې دی د چاپ کولو نه پس په دې نتیجه رسیدلې وو چې د ترهګریزو پیښو له امله ولسي رای، سلوک او اندازې په دریو بڼو اوړي دي او د ټاکنو نتیجې بدلېدای شي. او دغو رجحاناتو ته په کتو سره دا پیشنګوی کولای شو چې په پیرس کې د بریدونو نه پس په راتلونکو امریکایي ولس مشرۍ ټاکنو کې به د ولس رای سوي. ورسپانه دیاتوي چې کله هم د کومې ترهګری د پیښې خبر خپور شي نو عام ولس یکدم په یو بل او ګاونډیانو باور کول ختم کړي او په خاصه توګه د مهاجرینو سره یې په سلوک کې بدلون راشي او د هغو امریکایانو چې مسلمانان دي او یا د عربي هیوادونو سره یې تعلق وي د بنیادي انساني حقوقو په اړه فکر هم بدل شي. ورسپانه دیاتوي چې داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې په پیرس کې د بریدونو نه پس بیا سیاستوالو داسې بیانونه ورکړه چې ترې په کډوالو او مسلمانانو د بې باورۍ اظهار کېدو. هو دا ټیک خبره ده چې د پیرس په برید کوونکو کې یو هغه وو چې د شامي کډوالو په بهیر کې یورپ ته داخل شوی وو او د دې له امله بیا په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو ځینې سیاستوالو غږ وکړ چې یوازې هغه کډوالو ته د امریکا ته د داخلېدو اجازه ورکړل شي چې غیر مسلمان وي. ورسپانه لیکي چې د هرې ترهګری د پیښې نه پس د ولس رای او د ټولنې برداشت کې د مهاجرینو او مسلمانانو په اړه کمی راځي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د خبرونه په دې برخه کې ورزوخ مومندو قبایلی سیمې ته د یادې قبایلی سیمې د حلیمزو قبیلې کامی تړون یا جرګې د دغه سیمې لږ تر لږه 10 کورونا په بارودو الوزولې دي. دغه کورونا یې په دې تور چې ګڼې ځینې غړي د وسلوالو طالبانو سره تړاو لرلو کورونه یې ورته د پولیټیکل انتظامي او عسکري قوتونو په امر ړنګ کړل. حجی رسول خان مومند یادې سیمې اوسیدونکي دی وایي چې دا کورونه د هغه تنانو ړنګ کړی شوي دي چې تړاو یې د حلیمزو قبیلې سره دی. تفصیل د شانواز ترکزی په دې راپور کې
په محمد جنسی کې قومي تړون د قبایلی رواج د لاندې په غلنې کې د وسلوالو لږ تر لږه 12 کورونه ړنګ کړي. دغه کورونه چې وړاندې پکې د ځینو وګړو تړاو له وسلوالو سره پاتې شوی و د حکومت په پټ امر قومي تړون په 13 کې په بارودو والوزول. د حلیمزو د قبیلې د دغه تړون د غړیو چې کورونه وران کړي د خبرو کولو مور تر کوشش وکړو خو څوک خبرو کولو ته تیار نشو. ولې د حلیمزو د قبیلې وسیدونکو حاجی رسول خان محمد وایي
دا مخکې کې طالبان کنه ځامن طالبان څو سم ورک دي کنه سم لدی دا حکومت نشران راغون ته ودرې زله چې موږ دا رواجی کار وکړو کوټه موټه تیوران وکړو کنه څو ځاګه اږي پلرون ویل چې راځمن ځامن د نوی لباغیم شي دي دا که تاسو وایي موږ در بخلی موږ مرګرتیا نه کوو موږ نه پریږو.
حاجی رسول خان مومن وای چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ګنې دغه کورنۍ او ځینې غړي د طالبانو سره ولې پاتې غړي روغ دي او ورله کور نه ورانول دغه په نظر خنه دي. حاجی رسول خان محمد وای چې څو ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامی مشر او عسکري ځواکونو ویلو چې ګنې که په محمود ایجنسۍ کې په راتلونکي کې چاودنې وشوي نو د چاودنې ځای سره نږدې په سل میټره کې آبادی به د اجتماعي ذمواري په تور ړنګول شي. حاجی رسول خان محمد داسې خبرې ته په څه نظر ګوري؟
عوام خو قربانان تش لار دي کوټو له نه خپل چوکیداري کوي نو موږ وایو چې دا د حکومت ذمواري د ریاست ذمواري دا د قام سره ډېر زیاتی کوي.
یاد دي وي چې له دې څو ورځې وړاندې په دویزو تحصیل پنډیالۍ کې هم د وسلوالو سره د تړاو په تور د لسو نه زیات کورنه ړنګولې شوي وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب صوبې ځینو مذهبي عالمانو یوه فتوا جاری کړې ده چې د غیرت په نامه د خپلو خویندو میندو وجل دا د اسلام خلاف کار دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد الله نه.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه د واده کولو وروسته ژوندۍ سوځول او یا وجل د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوي دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی او اسلام د غیرت په نوم د وجنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو د پاکستان حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي پاردی قانون سازی وکړي او د زنانو وجنه او دوی ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافی او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي
د علمانو دا ذمہواری جوړیږي چې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې له وجې انسانیت ته نقصان رسی نور له پکار دي چې د ولس رهنمایي وکړي. د زنانو د سوځولو چې دا کومې پیښې رامنځته شوې دي او په کوم تیزی سره پکې اضافه روانه ده نو علمانو د قرآن او حدیث پر رڼا کې دا خبره په ډاګه کړه چې داسې فعل لدی د اسلام نوم نه ورکړی کیږي، بلکې اسلام خود داسې کارونو نه خلق منی کوي.
د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په تیرو سو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې رامخې ته شوې دي. مذهبي چارو نظر لرونکي مفتی فضل منان وایي چې اسلام کله هم یو انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د یو زنانه د غیرت په نوم ووجني.
جایز دی او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. غیرت په نوم باندې کې قتل دا بالکل اسلام خلاف دی، دا د جاهلیت یو رسم او رواج دی زمونږ په ملک کې.
یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په ابتاباد ضلع کې د جرګی غړو امبرین نومي جنۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروسته یې پر پټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې د باچا خان روغتون د ودانۍ کار د شاوخوا 15 کالو راهیسې روان دی، کو د کوم چې لا سرته نه دی رسیدلی. د غلط کارکونکو وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د دې نوم د باچا خان پر ځای بېنظیر روغتون کې ښودل شوی دی. ولې د عوامي نشین ګوند د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی او د روغتون د بنیاد تیږه کې ښودونکی امیر نواب وایي چې نوم یې نه دی بدل شوی. تفصیل محمد عمران راکړي.
د 2013 میلادي کال نو وړاندې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د ګډ حکومت غړي او د هغه وخت مزدورانو صوبایي وزیر امیر نواب وای چې دوی په مومن آباد سیمه کې د باچا خان جنرال هسپتال په نوم د دغه روغتون د بنیاد تیګه کې خو دی و. په دغه روغتون کې یو کال کار نه کېدلو کوم چې اوس یو واری بیا پیل کړی شوی دی. خو دلته کارکوونکي یو مشر علم زیب وای چې دغه روغتون نوم بدل کړی شوی دی او هم د نوم له کبله یو کال فنډ نه راتلو. د سند صحت صوبائی وزیر جام مہتاب ڈہروائی چې په صوبه کې نه خود باچا خان په نوم کوم روغتون جوړیږي او نه د بینظیر روغتون په نوم پروژه د دوی په علم کې ده. دیوائی زما د علم مطابق د باچا خان په نوم داسې کوم روغتون دلته نه جوړیږي. نه یوازې باچا خان په نوم بلکې د بینظیر په نوم هم دلته د صوبائی حکومت لخوا د روغتون کومه پروژه نشته. کوي نو زما مخې ته به خامخا تیر شوی وي. کس هم د صحت صوبائی وزیر د دغه روغتون نه خبره ده. خود کراچۍ مومن آباد سیمې پنځم نمبر کې د باچا خان جنرال هسپتال یا عمومي روغتون په نوم د 200 بسترو روغتون پروژه د 50 کالو راهسه روانه ده. د غلط کار کون کې وایي چې د نیمه نه زیات کار سرته رسیدلې ده ولی د فند د کمی له کبله دلته د ودانۍ کار د لم لیټ ښکار وی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کوهاټ ته په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي چې د کوهاټ انتظامیه او تحصیل ناظم یې زوروي او وایي چې له کوهاټ دی ووزي. خو بیا د کوهاټ تحصیل ناظم دا خبره ردوي او وایي چې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د دوی زله باندې د افغان کډوالو بوج دی او اقتصاد ته زیان رسیدلی نو باید چې د دې بندوبست وکړی شي. تفصیل سراج ظهیر نورو.
د مشال رډیو سره خبرو کې په کوهاټ کې مزدوري کوونکي گاډو او ریړو والا افغان کډوال وایي چې دوی د کوهاټ د انتظامی او تحصیل ناظم له وجې مزدوري نشي کولی، ځکه چې یو خوا ورته وایي چې له کوهاټه دی اوزي او بل پلو ترې د جرمانې په نوم پیسې اخلي. دې لړکې د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي محمد شاهد مشال رډیو ته وایي
خدای تعالی کې نو غواس مونږه ډېر خبرې خلکو ته وکولای کې مونږه خبرې لس خوښ کې دي نو مونږه ډېر وخت هم دلته تیر شو او ډېر شاله مو دلته وشو لږه بس به کېرو.
همداشان یو بل د افغانستان اوسیدونکو بهرام خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
تر تواجی پورټ باندې رډه مو دراو مخې کاروس تک خوابل کار دي ټوله دکانونه ټوله کړي دي 5000 جرمانه لګیدل نور خو زپوې کوم افغانان زیاته کې رډه کې بازار باندې کې ټیک ده پاکستان هم رډه کې بازار باندې کې زیاته ده ټیک ده او فرق پکې ده چې ګورنمنټ
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهاټ تحصیلي ناظم تیمور علی خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په کوهاټ باندې د افغان کډوالو ډیر بوج دی نو له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دې لړکې دې سبندوبس وکړي. بل پلو په پاکستانی رسنیو کې ویل شوی چې د کوهاټ انتظامی او یاد ناظم دغه افغان کډوالو ته تر د وړو کې اختر وخت ورکړی او ورته ویلي چې له دې وروسته به دوی ته په کوهاټ کې د اوسېدو اجازت نه ورکړل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خو خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. او اوس هم د روجی د بیانونو ځانګړي لړۍ وخت دی. نن واوري چې د ازادۍ ورځ لمانځل او نورې ملي ورځې لمانځل شرعاً څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا حکمونه دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو د وزارت مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده؟ نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کله چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي، نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ، د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي، شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی، او دا شرعن یو جایز امر دی، او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکوي، او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یووړ، هلته چونکې د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل، او د اوس او د خزرج مشرکان وسیدل، مختلف دینونه هلته موجود وو، او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره کړ. نو هلته یهودو یو ښه کار کاوه، هغه کار دا و چې دوی به د عاشورې روژه نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: دا ولې نیسئ؟ نو هغه ورته وویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی، او موږ ته یې نجات بخلی دی. نو موږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې موږ خوشحاله یو، موږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، موږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه، چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دی که خود یهودو سره یو نوع مشابهت راځي، نو وی فرمایل چې که راتلونکي کال کې ژوندی او ما زه به دوه روژې ونیسم. د دې نه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالېدل پکار دي، او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي، چې ازادي یو ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې موږ او تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټولو ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی، او اوس د مشال لیډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د دې رښتې خبري غړې د رښتې خبرونو لنډیز د فرخند اسد نور.
تیر ماخام په ترخمپولا د گیټ لګولو په شخړه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې، دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه جګړه هغه وخت بیا پیل شوه چې پاکستانی عسکرو په ترخم کې یو ځل بیا په لانجمن گیټ تعمیراتي کار پیل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور وربللې او د ترخم د پیښې په اړه ورته خپل احتجاج کړی دی. نن د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید د مالي کال 2018 سم او ولسم لپاره په صوبای اسمبلی کې بجټ وړاندې کړ. د بجټ ټول حجم 1515 روپۍ دی. د مومند ایجنسۍ د حلیمزو قبیلې کامی تړون یا چرګې ته دغه سیمې لږ تر لږه 10 کورونه په بارودو الوزولي. دغه کورونه په دې تور شګینې ځینو غړو یې له وسلوالو طالبانو سره تړاو لرلو، د پولیټیکل انتظامي او عسکري قوتونو په امر ړنګ کړي دي. د پېښور پرېس کلب خواته د خیبر ایجنسۍ د کډوالو احتجاجي ناسته نن په 28 ورځ هم دوام لري. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ستنو شوو کډوالو سره د کورونو او سکولونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د سوات پولیس دعوه کوي چې کابل تحصیل کې د وسلوالو خلاف د لټون عملیاتو کې درې وسلوال وجلي. د کابل سیمې ډي اس پي ظفر خان مشال ریډیو ته ویلي دغه عملیات پولیسو او پوست په ګډه تېره شپه وروسته له هغې پیل کړ چې وسلوالو د پولیسو په گشتي ګاډي برید وکړ او درې پولیسان یې ژوبل کړ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریډا ریاست په اورلانډو ښار کې په یو کلب برید کوونکي وسلوال ته د بهر هیواد هدایت ورکړل شوی وو. د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومول شوی کاندي ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلي دي چې په بندیز کې به افغانستان، پاکستان او شام هدف وي. هلته د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پرون ویلي د ټرمپ دغه جذباتي وینا ډیره خطرناکه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، فرخند اسد درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او په دې سات د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسی. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. ما مجید بابر، اکرام مسکین یار او فرخند اسد دا اوس اجازه تراکې. روزه مو په خیر او خاده باد بریالي اوسئ.